السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حملو وروسته متحدو ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلاف د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کرین جان پیر بیګا له طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حمله نه کیږي. هغې زیاته کړې امریکا پر دې ژمنه ولاړه ده چې د افغانستان باید هیڅکله د هغو ترهګرو ډلو په ځاله بدل نه شي چې امریکا یا متحدانو ته یې ګواښ پېښوي. میرمن جان پیر د پاکستان په بمبارۍ کې د ملکي وګړو پر تلفاتو هم خفګان ښودلی. تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په 13 فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ویست یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه نن پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په یو لنډ بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي چې له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. ویست د خپل سفر دقیق وخت او د خبرو د اجنډا جزئیات لا نه دي روښانه کړي. استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل بلل له افغانستان سره د کرکټ د شلورالو بو پلان شوې لړۍ وزنډوله. د کرکټ انفو وی پانی د راپور لمخې د استرالیا کرکټ بورډ نن په یو بیان کې وویل د افغان جنو او ښځو د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له وجې د استرالیا له حکومت سره تر سلا مشهور وروسته یې دا پریکړه کړې. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د دریو شلورالو بو لړۍ د روان کال په اګست میاشت کې پلان شوې وه. د استرالیا کرکټ بورډ په 2020 کال کې وروسته لیدې چې طالبانو له شپږم ټولګي د پورتنجونو لپاره ښوونځي بند کړل. له افغانستان سره لومړنی ټیسټ لوبه او بیا په 2023 کال کې د یو ورځنیو لوبو لړۍ لغوه کړه. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې د توپچي حملو په نتیجه کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین نن وویل چې د دې حملو پر مهال د استوګنې دوال وړپوړیز ودانۍ هم زیانمنې شوي. اروپایي ټولنه چمتووالی نیسي چې د روسیې او بلاروس د غلو دانو پر وارداتو یو لړ مالی وضع کړي څو د اروپایي ټولنې ځینې غړي او د دې هیوادونو کروندګر خوشحاله کړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې چې د دې پلان جزئیات لیدلي راپور ورکړی چې تمه ده اروپایي کمیسیون به په راتلونکو څو ورځو کې د روسیې او بلاروس د غلو دانو د محصولاتو پر هر ټن 95 یورو اضافه مالیه وضع کړي. او د سوریې دفاع وزارت وایي چې اسرائیل نن سهار د دمشق په شاوخوا کې څو پوځي سیمې په توغندیو وویشتې چې مالي زیانونه یې پیښ کړي. د وزارت په یوه خبرپاڼه کې همداراز ویلي چې د سوریې رادارونو د اسرائیلو د څو توغندیو مخه ونیوله خو څو نورې وچاودل. د غزې له جګړې سره هممهاله پر سوریې د اسرائیل بریدونه ډیر شوي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان تر وروستیو شخړو وروسته امریکا دواړو لورو ته پیغام ورکړ.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي.
افغان جونې له نوي تعلیمي کال سره سم د ځان لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو غوښتنه کوي. کابل ښاریان بیا پاکو اوبو ته نه لاسرسی یوه لویه ستونزه یادوي.
د اوبو نه چې دلته یو ذخیره لګېدلی دی، کله اوبو شته کله اوبو نشته. د اوبو ښه اوبو نه ده، د اوبو لکه ترخم دی.
افغانستان کې د شری یا سرخکان پیښې ډېرې شوي. د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
اول به دی تبه لري، په هم کېدی شي دی ټوخی ولري، وچ ټوخی ولري، او دریم هم د پوزې څخه به اوبه راځي، او څلورم هم د ستوني درد.
او قطر په غزه کې د اوربان ټینګښت ته محتاطانه هیله ښودلې ده.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. څلور بجې او 15 دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر راپورته. په افغانستان د پاکستان له هوایي حملو او په ډیورنډ کرښه دواړو لورو ترمنځ لنختې وروسته واشنگتن پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویان د کرن جان پیر پرون خبري اعلان ته وویل د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د بریدونو په پایله کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې چې دا پرې خواشینې ده. هاخوا یو شمېر سیاسونو او مخکنیو افغان چارواکو هم د پاکستان بریدونه غندلي او د بدو پایلو په اړه یې خبرداری ورکړی دی. تفصیل له امید ظهیر ملاور.
پر افغان خاوره د پاکستان هوایی حملو ته د افغانانو نړیوالو غبرګونونه سپینې ماڼۍ د پاکستان لخوا په هوایی حملو کې د ملکي افغانانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې او پر طالبانو پاکستاني غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرن جان پیر پرون خبریالانو سره خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له زغم کار واخلي څو د نوموړې له قوله د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. کرن دا هیله هم خوده چې افغانستان نه باید د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي.
موږ له طالبانو غواړو دا ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي. موږ ژمن یو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان به نور هیڅکله د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي چې غواړي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ته یې زیان ورسوي.
د دوشنبې په سهار پاکستاني الوتکو په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې 15 ښځې او 2 ماشومان ووژل شول. طالبان حکومت وای بریدونه د ملکی وګړو په کورونو شي. د طالبان حکومت د دې برید په جواب کې ادعا وکړه چې په ډیورن کرښه د پاکستان په نهو پوځي مرکزونو حمله کړي. خو د دې جګړې له امله د وختي مرګ ژوبلې په اړه لا هم رسمي ارقام نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوې اعلامیه کې په افغان خاوره له خپلو بریدونو دفاع وکړه او ویل په پکتیکا او خوست کې د حافظ ګل بهادر او ټي ټي پی غړي په نخښه کړي دي. خو د طالبان حکومت یې دا ادعا رد کړه. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیونو او پخوانیو او اوسنیو افغان چارواکو د پاکستان هوایي حملو ته سخت غبرګون ښودلی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي دا بریدونه په کلکه غندلي او د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی. ښاغلی کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه د دواړو هیوادونو په زیان تمامي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه د برید د نړیوالو قوانینو نقص او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللی. نوموړي د حملې غندلي او زیاتوي د افغان ښځو او ماشومانو وژل د منلو نه دي او هیڅ ډول امنیتي ګواښ نشي توجیه کولی. د افغانستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر حنیف اتمر هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بریدونه چې د بیګونا خلکو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوي د کرکې وړ دي او د جدي بې ثباتۍ لامل کیږي. د پاکستان د پارلمان مخکینی غړي او د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر محسن داوډ بیا په افغانستان کې د پاکستان بریدونه یوازې د خلکو د پام بدلولو هڅه بللی او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ د لمنځه وړو اراده نه لري او په نوې نیابتي جګړه کې نړیوالو قدرتونو د وسیلې په توګه غوره کړی دی. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک دې بریدونو ته په اشاره په خپله ایکس پاڼه لیکلي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د افغانانو خاورې یو ځل بیا د ترهګرۍ په مرکز بدلول د پردیو د ګټو او ارمانونو پر ضد یوه ناوړه نړیواله لوبه ده. په ټولنیزو رسنیو کې ډېر شمېر افغانانو هم د پاکستان د بریدونو په اړه توندې څرګندونې او د پاکستان ضد لیکنې کړې دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
له زده کړو به برخې شوی یو شمېر نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې په نوي تعلیمي کال کې چې د پایل شپه ورځو ته نږدې شوی یو د شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. یاد انجونو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړل شوې ژوند یې له ستونزو او روحي فشارونو سره تیر کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د 1403 هجري لمریز کال د پیل په درشل کې چې په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل سره سمون لري یو شمېر لزده کړو به برخې شوې نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سږ کال د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ پرانیزي. یاد انجونو ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې د دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړل شوي له ډېرو رواني ستونزو سره مخ وي او وخت یې په سختۍ تیر کړی. د دوی له ډلې تسلا ازادي راډیو ته وویل
وطن مو
زموږ هیواد په خلکو انجینرانو ډاکټرانو او ښوونکو ته اړتیا لري. د میرمنو لپاره یوه اړتیا ده چې زده کړې وکړي او تعلیم ترلاسه کړي ترڅو خپل ماشومان ښه وروزي. او انشاءالله نوی کال به داسې کال وي چې موږ وکولی شو خپلو ښوونځیو ته لاړ شو او خدای دې وکړي چې طالبان د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي ترڅو نجونې خپلو زده کړو ته دوام
ورکړي.
ستاره مرادی بل هغه نجلۍ ده چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې په نهم ټولګي کې وه. وایي په کور کې له ناستې سره ستړې شوې او وخت په سختۍ تیروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زیاتره دخترا افسردگی پیدا کرده.
بیرین جونه پا خبگان اخته شوی. زنه پویگم چه ولی افغانستان داست یو حواد دی چین جونه او خجه لهر چه ببرخی کریدی. کناری نز دکره کبی، مطالعه کبی او به هر کار کبی، امداشان باید خجه هم او کولیشی. ولی دی نارینه او خجه ترمانز توفیر شتون داری. خجه هم اماغ انسان دی چه خدای پیدا کرده او نارینه هم.
ستاره مرادی له طالبانو غواړي چې جنو ته د ښوونځیو ته د تللو او د دوی د راتلونکي لپاره د زده کړې حق ورکړي. د 2021 په اګست کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته هغوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخه د ښوونځیو دروازې وتړلې او د 2022 کال په ډسمبر کې یې په پوهنتونونو کې هم نجونې له زده کړو را وګرځولې. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ټولو نجونو ته د عمر له محدودیت پرته دینی مدرسو ته د تګ اجازه ورکړې ده. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یونما له مرستیال مارکوس پوتسل سره په کتنه کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. کرزي د دوشنبه په شپه په خپله اکس پاڼه کې لیکلي چې د نجونو تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه مهمه اړتیا ده. دا چې په نوي ښوونیز کال کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي او که نه، په دې اړه مو د پوهنې وزارت له ویاند منصور احمد حمزه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په 1401 کال کې ویلي وو چې دغه وزارت له شپږم ټولګي پورته نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو پر طرحه کار کوي، خو له دو کلونو تیرېدو وروسته هم د یادې طرحې جزئیات او د پلي کېدو وخت لا نه دی په ډاګه شوی. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په واروار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
کابل خاریان وایي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لوی ستونزه ده. تر دې وړاندې د یو شمېر نورو لویو ښارونو اوسیدونکو هم ورته شکایتونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسیار په ګډون یو شمېر نړیوالو موسسو ژمنه کړې چې دغه ستونزې هواري ته به کار کوي.
د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر کارمخکې ویلو چې د افغانستان تر نمایي زیات خلک لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان زیاته کړې سویلي کوریا به د داخلي بې ځایه شویو او راستنېدونکو په ګډون 200,000 افغانانو ته د اوبو رسولو د پروژو له لارې د اوبو او روغتیا ساتنې اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته وکړي. خو یو این ایچ سی آر دا نه دي ویلي چې د اوبو رسولو دغه پروژې به په کومو ولایتونو کې پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او د ناپاک اوبو د کارونې له امله هر وخت د کورنیو ماشومان او لویان ناروغه کیږي. د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د بې ځایه شویو په یوه کم کې یو تن بې ځایه شوی زین الدین ازادي راډیو ته وویل
د اوبو نه چې داته او ذخیره لګېدلی دی، کله اوبو شته کله اوبو نشته. دا اوبو ښه اوبو نه ده، دا اوبو لکه ترخم دی.
دغه حیوانان چې دی صحیح اوبو نشته پکې، دغه خامخا دغه بیمار کېږي، د کرمان اساله کېږي، سفراخ پکې کېږي، کله 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 به ښه کله به ښه نه. همدغسی د نو اوبو دپاره ډېره موږ مشکلات لرو. وروره
د ساري ناروغیو یو شمېر ډاکټران وایي د ناپاک اوبو څښل د بېلابېلو ناروغیو لامل کېږي. د یادو ډاکټرانو لړلې فرید عمری ازادي رادیو ته ویل
کېدای شي دوی ته لاندې ناروغۍ انتقال شي، د کولرا یا د وبا ناروغۍ، د خوړو تسمات، اسهالات، مورقي، مختلف انواع د زیړي ته انتقال شي. نو موږ کولای شو چې هغه غیر سوي اوبه چې د هر منبع نه وي هغه راواخلو او د 15 دقیقو پورې هغې ته جوش ورکړو، کلورو واچوو. زه مطمئن یم چې هغه اوبه انشاءالله د غیر سوي حالت نه راوځي او هغه به صحیح وي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو هم شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وو په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت له امله شاوخوا 21 میلیونه خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. هغه دا چې قطر په غزه کې د اوربان ټینګښت ته محتاطانه هیله او خوشبونی ښودلې. تفصیل له احمد تکلاو.
په غزه کې چې ځینې سیمې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي، له څو میاشتنیو جګړو وروسته د موقتی اوربند لپاره هڅې له څو نیو راهیسې روانې دي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې که څه هم مرکچیانو پر اوربند موافقه نه ده کړې، خو دوی په احتیاط سره هیله مند دي. مجید الانصاری په دوحه کې په یو خبري غونډه کې همداراز خبرداری ورکړ چې د غزې په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلی پوځ عملیات ښایي لویه بیرحمي وي او دومره زیات تورانۍ رامنځته کړي چې د منځني ختیځ په کړکیچ کې به یې له دې مخکې سړی نه وي لیدل شوی. له بلې خوا د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد مشر چې د خبرو لپاره په قطر کې او بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی، د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان په نننۍ خبري غونډه کې وویل ډیوید بارنیا نن له دوحې څخه ولاړ، خو د هغه په وینا تخنیکي ټیمونه لا هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. بارنیا وروسته له دې چې د سولې د خبرو مرکچیان د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند لپاره په خبرو کې پاتې راغلل، پرون د قطر له صدراعظم او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته ورسید. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د اصلي مرکچیانو تر خبرو وروسته اوس تخنیکي ټیمونه د احتمالي اوربند د موافقې جزئیاتو ته کتنه کوي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوې وروستۍ ارزونې په غزه کې بشري وضعیت ډېر سخت بللی او ویلي دي چې د جګړه ځپلې غزې شمالي سیمو ته د مرستو له رسولو پرته ښایي شاوخوا 300 زره خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د غزې نږدې 2.4 میلیون وګړي په جګړو کې راګیر دي. په عین حال کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د غزې تړانګې ته د بشري مرستو پر استولو د اسرایلو بندیز له بشري جنایت سره انډول اقدام ګڼل کېدای شي. د دې دفتر ویان جرمی لارنس نن وویل غزې ته د بشري مرستو پر رسولو د اسرایلو دوامداره محدودیتونه او ورسره په هغه لاره چې اسرایل دښمنیو ته دوام ورکوي ښایي له لوږې د جګړې د یوې تګلارې په توګه له کار اخیستو سره برابره وي چې دا بیا بشری جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوریدونکو په دې ټولګه کې به درته په تخار کې د غواګانو د فارمونو د زیاتوالي راپور ولرو. خو په سر کې راځو دې ته چې په افغانستان کې د شری یا سرخکان پیښې زیات شوې دي او د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. دا چې شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار سلطان محمد سرور د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب فرید الله عمری پوښتلی دی.
یا په طبي اصطلاح باندې میزل دا یوه عاده ساري ویروسي او یوه نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغۍ باندې کېدلی شي چې لویان او ماشومان، ښځې او نارینه اخته شي او همدارنګه دغه ناروغي چې دا بیا خاص اعراض علایم یا نښې نښانې لري.
اعراض او علایم کوم دي ډاکټر صاحب؟
هغه کسان چې په سرخکان په ناروغۍ باندې مداخله کېږي هغه خپل نښې نښانې چې لري، اول به دی تبه لري، دوهم کېدای شي دی ټوخی ولري، وچ ټوخی ولري، او دریم هم د پوز څخه به اوبه راځي، یعنی پوز او سترګو څخه به اوبه راځي، او څلورم هم د ستوني درد، پنځم هم کېدای شي د سترګو سوروالی ولري، او شپږم هم کېدای شي دی ته هغه جلدي راشونه یا جلدي په هغه سره ټکی چې په یو هغه ته په عوام اثر زیاتره جلدی خارښ هم ورته وایي، نو هغه به دغه ناروغانو سره موجود وي. خو ځینې نور ناروغۍ هم سر ورته شتون لري که چیرې دغه نښانه په چا کې پیدا شوي، دا په دې مفهوم نه دي چې هغه په سرخکان باندې یا په شری باندې یا په طبي اصطلاح په میزل باندې اخته دي، چې هغه لکه نور حساسیتونه او بعض نور موسمي ناروغۍ هم دې سره با تشخیص تفریقي وشي. خو په مجموع کې چې کوم نښانه موږ وښودلې، هغه د شری یا د سرخکان یا طبي اصطلاح د میزل نښانه دي.
دغه سرخکان یا سری څومره خطرناک دی؟ آیا د مرګ سبب کیږي کنه؟
بله، د شری ناروغي لکه څنګه چې په وایله کې ویل، دا یو ویروسي ناروغي ده او که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي، دا اکثرا مړینه رامنځته کوي. چې دا مړینه هم اکثرا یعنی ډېره مړینه چې رامنځته کېږي، هغه د 50 کلو څخه په ښکته ماشومانو کې رامنځته کوي. بنام په دې اساس باندې ویلی شو چې د شری ناروغي یا د سرخکار ناروغي دا یوه خطرناکه او وژونکې ناروغي هم ده.
یعنی اکثر وفیات په ماشومان کې وی، سبب څه دی ډاکټر صاحب؟
علت اول دا ده چې هغه په ماشومان واکسین نه دی سی اول قدم کې هغه ماشومان چې واکسین شوی نه دي، یعنی معافیت نه لري، دفاعي سیستماتیک دا اده ناروغي په خطر لوړ خطر کې واقع دي. او دوهم هم هغه کسان چې په کورو کې نور د شری ناروغان لري او حق په لاندې دغه خپل ماشوم ته توجه نه کوي، په خړو په شمول باندې هغه نور ناروغانو یا نشه ناروغانو څخه نه جلا کوي، نو دا ټول عوامل کرار ټول کو دا کېدلی شي چې ماشومان زیاتره پخته شي. او همدارنګه د ماشومان معافیتي سیستم نظر لویانو ته ډیر ضعیف دی، نو په دې خاطر باندې په دې کې زیاتره مړینه رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. څنګه تداوي کیږي؟ او وروستی سوال به دا وي چې څنګه ځان تر وساتو؟ وقایه مهرباني لاند جواب راکړه.
تر اوسه د شری ناروغۍ لپاره هیڅ څه خاص درمل تر اوسه پورې نه دی کشف شوی، یعنی څېړنې په دې باندې روانې دي، ځکه دا یو ویروسي ناروغي ده او په ځینو ژورنالو کې ویل شوي چې دې لپاره یو ډول درمل شتون لري چې هغه ضد ویروس درمل دي، خو هغه هم تر اوسه پورې موفق شوی نه دي. دې لپاره خاص درملونه چې ده، هغه کسان چې په شری باندې اخته کېږي اول به نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي چې په هغه کې هم په درملنه کې ویتامین ای تا خاص پاملرنه شویده، چې هغه به هم هغه ډاکټر نظر د غنارو تنتا وزن تا ورتوسیه کوي. او دې ترڅنګ په درملنه کې استراحت شامل دی. کلک نور هم په مخ لاړ شو، د وقایع په لحاظ باندې دا کسان باید چې په شری اخته کېږي په کور کې باید استراحت وي، د ګرم مواد څخه استفاده وکړي، او دا ناروغانو باید قاشق و پنجاه ګیلاس گوشی شي، او همدارنګه د ماسک باید استفاده کړي، او د کافي مایات و میوو څخه استفاده وکړي. نور داسې تر اوسه پورې خاص انټي بیوټیک او انټي وایرال دواګانو دې لپاره هیڅ شتون نه لري.
او د وقایې په برخه کې واکسین خلری په کوم مراحل کې اخیستل کیږي ډاکټر صاحب محترم؟
بله، د شری ناروغۍ لپاره چې دی په وقایه کې اول چې ډیر تاکید کیږي او ډیر فوکس هم د صحی سیستم باندې دی، د واکسین اخیستل دي، چې هغه واکسین یو د MMR یعنی د میزل مامس روبیلا یا په عوام اصطلاح که وایو د درغنبوري او همدارنګه د وچکۍ او د نور په د سرو ټکي تر عنوان لاندې چې په عوام اصطلاح ورته وایي روبیلا ته، دې ناروغۍ لپاره واکسین شتون لري. په هغه زیړ کارتوکې چې ورکول کېږي د دې واکسینو دوز هم که چیرې MMR واکسین خلي د 9 تر 15 میاشتنۍ پورې اول دوز ورکول کېږي، او دوهم دوز د دوو کلو څخه بیا تر شپږو کلو پورې. خو په یوازې ډول که چیرې دی پله د شری واکسینو ته راشو یا د سرخکانو واکسین ته، هغه بیا په دوو دوزو ورکول کېږي، چې اول دوز یې په 9 میاشتنۍ کې او دوهم دوز یې په 13 میاشتنۍ کې ورته توصیه کېږي، چې تقریبا د 15 میاشتو څخه لوړ معافیت رامنځته کوي په ماشومانو کې.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری و چې د شری یا سرخکان په نښو نښانو او نورو جانبي عوارضو یې خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو 24 ساعته.
اوریدونکو، د پروګرام د خبری برخه وروستۍ شیبو ته رسیدلې. یو وروستۍ راپور راخلو، په تخار کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارم جوړولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د دې ولایت فارم لرونکي له خپل کار او فعالیت څخه خوښي څرګندوي او پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي، ځکه له ښه کیفیت څخه برخمن دي. نور تفصیل لاجمل آریا ناورو.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په نوموړي ولایت کې د یو شمېر پانګوالو لخوا وویشت د شیدو غواګانو او د غوښې غوایانو فارمونه جوړ او فعالیت کوي.
د غواګانو یو فارم لرونکي خانجان افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت د شیدو غواګانو یو لوی فارم جوړ کړی او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوي.
8 میلیون روپیه مایه سرمایه گذاری
د فارم کې د مختلفو نسلونو اتیا راست شیدو غواګانې موجودې دي او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوو او اتو نفرو ته پکې د کار زمینه هم برابره سوې ده.
ښاغلی افغان زیاتوي چې په دې فارم کې د شیدو غواګانو ترڅنګ د غوښې غویان هم روزل کېږي. سیف الدین نیازی چې په تخار ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د لبنیاتو د تولید فابریکه جوړه کړې ده. ښاغلی نیازی وایي چې هر ورځ نږدې 600 لیټره شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کوي.
روزانه 500-600 کیلو پروسس میکنیم. از نگاه ما
هر روز مش 500 لیتر شیدې پروسس کوو. بازار ته د شیدو ترڅنګ مستې، قیماق، چکه، شلومبې، پنیر او کوچ وړاندې کوو. اوس مهال موږ یوازې د تالوقان ښار ته خپل تولیدات وړاندې کوو او له خپل کار څخه راضي یو.
د تالوقان ښار یو شمېر وستونکي هم د دې فارمونو د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي. د یاد ولایت یو وستونکي رفیع الله ازادۍ راډیو ته وویل
از همه مردم همه تخار تقاضا را داریم که ادمه
زه له هیوادوالو غوښتنه کوم چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني تولیداتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد اقتصاد وده وکړي، ځکه وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د لبنیاتو مدیر نظیف الله جویا وایي چې په یاد ولایت کې 10 د شیدو او 10 د غوښې غویانو فارمونه موجود دي.
در ولایت تخار 27 فارم
په تخار کې 10 د شیدو د تولید او 10 د غوښې د تولید فارمونه موجود دي. هر ورځ د شیدو فارمونه 10000 لیټره شیدې تولیدوي او د لبنیاتو کارخونو ته وړاندې کوي. په تخار کې اوس مهال 15 د لبنیاتو د تولید وړې کارخونه فعالیت کوي.
تخار په شمال ختیځ زون کې له کندز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي او د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو کلنۍ عواید هم لمدې درک دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي درنو خوږو اوریدونکو ته. زه محمد انیپل هم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ سپین مرانو څخه دا پیغام درته پریږدم چې د پاکستان حکومت تېر ورځ یو ځل بیا زموږ پر خاوره باندې تیری وکړ چې د همدې تیری په نتیجه کې زموږ ځینې میرمنې او ماشومان په شهادت ورسېدل. الله تعالی جل جلاله څخه ودی ته د جنت الفردوس غوښتنه کوم. او که چیرې وګورو نړیوالو قوانینو ته، اسلامي قوانینو ته، او د دوو ګاونډیو ترمنځ کوم قوانین دي، په هیڅ دغو درو واړه قوانینو کې داسې عمل ته ځای نه ورکول سوی دا نه ورکول کیږي چې د همدغسې بریدونو په نتیجه کې دي زموږ بیچاره ولس له منځه ځي. نو دوی دا کړی وه چې موږ د همدې بریدونو په نتیجه کې د عبدالله شاه په نوم یو ترهګر وژلی ده. دا بالکل دروغ وله، ځکه عبدالله شاه فوراً دستي په ټولنیزو رسنیو ځان څرګند کړ چې زه د پاکستان په مرکز کې یم، زه نه وژل سوی یم او دغه کومه ادعا چې پاکستان کوي دا بالکل دروغ ده. نو دا رقم قوانیتوب که موږ وګورو، ګوره چین هم زموږ یو ګاونډی دی، ډېر قوي ده، که په اقتصادي لحاظ وي، که په سیاسي لحاظ وي، که په پوځي لحاظ وي. خو دغسې عمل موږ په تاریخ کې نه دي لیدلي چین دې موږ ته کوم زیان رسولی. متاسفانه چې دغه اسلامي ملک ده، نو موږ له ده څخه ډېر په عذاب یو. د یو آزاد او باد او خپلواک افغانستان په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل ولایت ارغنداب ولسوالی د سیدخیل د کلی څخه زرپلاین کیم. نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده، د بندو چې باید موږ ته عمارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پالتو روانې بې ځایه دي. نو هیله ده چې تاسو موږ دا پیغام ورسوي د عمارتو مسرانو ته او د عمارتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت ګیرو ولسوالی نه پیغام پلی کړه تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالی کې یو رقم ساري مرض لګېدلی دی. خدای دې وکړي تاسو تر مسلینو پورې ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالی د حد او سلیمان کلاب کلی کې یو ساری مرض ده د دوه میاشتو د درې میاشتو راهیسې لا روان ده، په مختګیم پسې کړی ده. تر اوسه پورې مسؤلینو داسې خاص غږ د چا نه درلودلی. ډېرې خلک ضعیفه کړي دي، مقصد داسې مرض ده چې تبه یې سردرد یې سال ورسره لري، درې نفره مرګوبلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلې. باید تاسې دغه غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو، په کابل کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې خپرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. نن تاسو تکرار اورئ. د افغانستان او پاکستان پر روسي وضعیت او دغه راز پر روسي لانجې پکې خبرې شوې دي. پام وکړئ اوس لنډو خبرونو ته. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حمله وروسته متحده ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافونه د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرنجان پیر بیګا له طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حملې نه کیږي. دغې چارواکي له پاکستان هم د زغم غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په تېره فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ویسټ یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه ویلي چې په هند او متحده عرب اماراتو کې له بېلابېلو خواوو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل بللي له افغانستان سره د کرکټ د شل اورلو بو پلان شوې لړۍ وځنډوله. دا خبر د کرک انفو ویبپاڼې نن ورکړی دی. او د اوکراین په جنوبی سیمه خرسون کې د روسیې د توپچی حملو په نتیجه کې درې ملکی وګړي وژل شوی دي. د دې سیمې والی الکساندر پروکودین نن وویل چې د دې حملو پر مهال د استوګنې دوه لوړ پوړیزې ودانۍ هم زیانمنې شوې.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه. 25 دقیقې بحث ته خراغلست. د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د پاکستان پوځي الوتکو د دې ورځې په سهار وختي د افغانستان د دوو ولایتونو پکتیکا او خوست پر سیمو بمباری وکړي، او د طالبانو ځواکونو هم په ځوابي حملو کې د پاکستان د پوځ مرکزونه پنخه کړل. دا بمباری دوه ورځې وروسته له هغه وشوې چې د پاکستان د پوځ اووه تنه سرتیري د خیبر پښتونخوا په میرعلي سیمه کې په یوه انتحاري حمله او ډلهیزو عملیاتو کې ووژل شول. د طالبانو حکومت د پاکستان برید د افغانستان پر ارضي تمامیت یرغل وباله او ویغانده او ویل چې په دې بمباریو کې 15 میرمنې او درې ماشومان وژل شوی دي. د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلی دی چې دا حمله د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په لمن کلی او د خوست د سپیره ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې پر دوو کورونو شوی دي. د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې حملو د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت اداره کول به بیا د پاکستان په اختیار کې نه وي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وروسته په یو بیان کې د ځوابي حملو خبر ورکړ او ویل د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ مرکزونه د درنو وسلو په وسیله پنخه کړل، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. لبلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی او په پکتیکا او خوست کې د حملو په غبرګون کې هغه ته خپل احتجاج سپارلی دی. د پاکستان دو پوځي چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د کورمې په یوه سیمه کې د لګېدلو هوانونو په چاودنو کې څلور کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې دوی هم ځوابي ډزې کړي دي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې هوایي حمله کوي. پاکستان په 2022 کال کې هم د افغانستان په قلمرو کې بمباري وکړه چې رسمي هیڅ کله هم تایید نه کړه. په افغانستان کې د پاکستان بمباري ظاهرا په میرعلي سیمه کې پر پاکستانی پوځیانو د برید ځواب دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د مړو پوځیانو د جنازې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د دې برید غچ به واخلي. د پاکستان د پوځ متقاعد منصبدار ډګرمن محمد علي اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د پاکستان بمباري بېله شکه د میرعلي د برید غچ دی، ځکه د په وینا د زرداري له خبرداري په 24 ساعتونو کې دننه وشوه. د پاکستان پاوز د دوشنبه په ورځ په یو جلا بیان کې وویل په پاکستان کې د تروریستي حملو له وروستۍ څپې سره د افغانستان پوره ملاتړ شته. د پاوز په بیان کې پر افغانستان د هوایي حملو کومه یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي چې د میرعلي حمله هغو وسلوالو ترسره کړې ده چې په افغانستان کې ځالې لري. افغان طالبانو دا تورونه پرله پسې رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی د افغانستان له خاورې هیڅ ډلې ته پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د پوځ په بیان کې همداراز راغلي چې پاکستاني ځواکونو د دوشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړل او د شنبه ورځې د حملې په تړاو یې 8 تنه وسلوال ووژل. پاکستان چې نوی حکومت یې یوازې څو ورځې مخکې لوړه وکړه، داسې مهال د افغانستان پر خاوره برید کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی تقریبا درې ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره ټلیفوني خبرې وکړې او په دې خبرو کې د تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. په نن 25 دقیقې کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر نږدې او لرې راتلونکي د دې پرمختګ پر احتمالي عواقبو او نورو اړخونو خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی صدیق منصور انصاری او د چارو بل څارونکی نصر احمد شیرزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی انصاری صاحب، تاسو ته راځم، فکر کوئ د پاکستان د حملې هغه اصلي ذهنیت به څه و چې په دې وخت کې دا جرأت وکاو چې د افغانستان په خاوره کې حمله وکړي؟ د پاکستان نوی حکومت راغلی، دا د هغو پرېکړه ده. کوم عامل د پاکستان پوځ دې ته اړ کړ چې په افغانستان کې دننه بمباري وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو، همکارانو، معززو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. په ډېرې خواشینۍ سره نن خبر شو چې د پاکستان جنایتکار او سفاک پوځ د افغانستان پر حریم او د افغانستان پر بې دفاع او بې ګناه خلکو یو وار بیا هوایي بریدونه کوي او هلته یې د افغانستان خلکو ته مرګ ژوبلا اړولې، د خلکو د استوګنې کورونه وران کړي. دغه کار د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې، د افغانستان د مدني بنسټونو، د ټولنیزو ادرسونو او د خلکو له ادرسه له ژورې کرکې او پراخې کرکې سره او غبرګونونو سره مخ شوې. موږ یې په کلکو ټکو غندو. دا د پاکستان د صفاک او جنایتکار پوځ لخوا لومړی وار نه دی، بلکې د پاکستان د ایجاد نه تر اوسه دغه استابلیشمنت چې د پاوز او استخباراتو لخوا کوم کارونه او اعمال کوي، هغه ټول د افغانستان د خلکو په وړاندې، د افغانستان د خلکو د ژوند سوکاله راتلونکي
اقتصادي سره وبخي. د تیرو 500 کلونو شاوخوا 500 یا څکم 500 کلونو لاس وهنې د دې په باب خو مخکنه یو حکومتونو هم ډېر زیاتې څرګندونې کړې وي او حتی په ملګرو ملتونو د ځایونو کې هم د افغانستان شکایتونه رسمن ثبت کړي وو پخوانیو حکومتونو. دا یو بیل حالت دی. د طالبانو حکومت په یو بل موقف کې دی، داسې وخت دی چې د طالبانو حکومت هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی او په نړۍ کې هیڅوک غږ هم نه اوري. په داسې یو حالت کې د دې حملو هغه اصلي عامل د پاکستان د حکومت لخوا څه دی؟
رازم دې ته موږ او تاسو وینو چې د پاکستان ایجاد د پوځي فکر او په استخباراتي سبغه او فکر شوه. دوی چې کله هم په سیمه کې جګړه نه وي، موږ او تاسو وینو چې حکومت حمله لوګیم وي او ولس بیچاره هم د تباهي سره مخ کړي وي. پاکستان چې په خپله جغرافیا کې له دریو هیوادونو سره اوږده سرحدونه لري او له چین سره یو ډېر لاند سرحد لري، په دغه سیمه کې د دریو هیوادونو سره دوی همیش په جنجال او جګړه دي چې لوی جنجالونه د افغانستان او هندوستان سره او ورسره هم موږ او تاسو وینو چې د ایران سره هم جنجالونه لري. یو چین دی چې د هغوی سره به په ښکاره دښمني نه لري، مګر د چین مخالفین هم دوی په خپله غېږه کې همې ساتلي او هغوی پرې خبر دي او د پیشو د موږک لوبه ورسره کوي. هغه څه چې د افغانستان په وړاندې دوی په ذهن او فکر کې لري هغه هماغه انګریزي عزایم دي، د انګریز له ماتې خوړلې پوځه راپاتې او جوړ شوی د رنجیت سنگ او د
انصاری صاحب وبخی انصاری صاحب یعنی سوال دا دی اوس وبخی چې خبره بلې خواته لاړه نشي. سوال دا دی چې آیا په رښتیا د پاکستانی طالبانو مشران یا وسلوال په افغانستان کې شته او که نورې پلمې دي چې پاکستان په افغانستان کې بمباری کوي؟
نو اساس کوم غوتاسې وینو د پاکستانی طالبانو مشران په خپل له پاکستانه ویډیوګان خپروي، له دې نه له رسنیو سره مرکې کوي، خپل مرکزونه ښایي، عمل ته عملیات لري، په چترال کې عملیات درلودل، په پنجاب کې کله ناکله عملیات کوي، دغسې په بلوچستان کې تاسې ووینئ چې د بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچ آزادي غوښتونکي پوځ او د نورو ډلو لخوا فعالیتونه کېږي، او یوازې ټي ټي پي نه ده بلکې نورې ډلې هم شته دی چې هغوی په پاکستان کې د خپل حضور او موجودیت غږ ورته کوي. مخکې د دې چې طالبان دلته و، تاسې ولیدل چې په پېښور کې د دوی په آرمی پبلک سکول چې کوم عملیات شوي و یا نور و، په دې کې ټول د پاکستان خلک حتی چغې وایي چې یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے. دادا ابھی شعار دے خصوصا د پی ٹی ایم او د نور
مننه انصاری صاحب
الوز دی کې سینډیان دی او کنور دی. نو په دې ټول لوګو کې د پاکستان پوځ او استخبارات لوی لاس لري او د خپل خېټې د دکولو او د خپل خزانو د دکولو لپاره دغه دستي او توکي جوړي.
ډیر زیاته مننه تاسو ته. بیا هم راځو انصاری صاحب، شیرزای صاحب تاسو هم ستړي مشي وایم، ستاسو له نظره د دې برید هغه انګیزه یا علت په اوسنیو شرایطو کې داسې حال کې چې د پاکستان نوی حکومت لوړه کړې څه دی؟ آیا غواړي چې خپل زور نوی حکومت طالبانو ته خپل زور وښيي که کوم بل علت د دې بمباریو شاته دی؟
سلامونه اونې کې تاسو ته، تاسو محترم میلمه او تخنیکی همکارانه او درنو محترم اوریدونکو ته، وګورئ د پاکستان د فوزی او استخباراتي مشرانو سره یو لوی بزنس چې وو د ډېر کلونو رئیس توریزم ده او جګړې دي. دوی د توریزم د لارې نه پاکستان هم آباد کړه، خپله حکومت هم چلوي. نور بزنس نشته د پاکستان د فوجیانو او حکومت مخې ته. همدغه لارې نه دوی ډېر کلونه رئیس پیسې ګټلې.
شیرزای صاحب، د خپرونې وخت لاندې که لطفا اصلي پوښتنې ته ځواب راکړئ لطفا، چې علت څه دی؟ یعنی په دغسې یو حالت کې په دنننیو شرایطو کې د پاکستان نوی حکومت تازه تازه لوړه کړې، د دې حملې علت څه کېدای شي؟
یو خدا ده هلته پاکستان دننه د بلوچانو مبارزین ده چې هغوی عملیاتونه ترسره کوي. دوی غواړي چې خپل خلکو ته وښيي چې موږ هم آرام ناست نه یو، د دې ډلې دا ټول اچي ګنای اچي د ټي ټي پي په غاله. ټي ټي پي هم د دوی خپل کسان ده. تاسو وګورئ عبدالله شاه چې وایي، عبدالله شاه په وزیرستان کې و، دوی عبدالله شاه وایي چې موږ په نخه کړې ده، داسې نه ده. دوی غواړي چې هغه پښتو بلوچ مبارزین هم په نخه کړي، یو بل خواته خپل خلک ته وغوړی چې مونږ د توریزم په مقابله مونږ مبارزې کوو. او دوی پوهیږي چې افغانستان کې اوس یو مرکز، یو پیاوړی او قوي حکومت هم نشته. دنیا او ملل متحد هم دوی نه مني که دلته دوی عملیات ترسره کوي. دوی ملل متحد یو چیرته شکایت هم نشي کولی، او بل طالبان هم دوی خپل کسان ده. هر څه چې وغواړي په افغانستان دننه دوی کولی شي د خپل استخباراتي او سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره. په همدې خاطر دوی هم دغه عملیات اوس هم نه ده. دا د طالبانو راتګ نه رئیس څو ځلې ده چې دوی عملیات ترسره کوي په افغانستان دننه، او افغانستان چارواکي او طالبان هیڅ هم نه دي ولیده. دوی پوهیږي چې د اجازې نه پرته خپل کورنۍ ته نشي تللی.
شیرزای صاحب، زه هم دا پوښتنه کوم چې د طالبانو حکومت د پاکستان د دې حملو پر وړاندې کوم امکانات لري، هم له پوځي نظره او هم دننه په هیواد کې د خلکو د ملاتړ لپاره؟ آیا کافي امکانات لري چې مثلا که د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت تر دې هم خرابېږي، د هغه پر وړاندې یو څه وکړای شي؟
ولی د افغانستان خلک دا ټول پوهیږي چې د طالبانو مشران د دوی کورنۍ اکثره کورنۍ پاکستان دننه ده، پاکستان خاورې کې ده، دوی بزنسونه لري هلته پاکستان کې. یو ډلې یو رهبران د دوی رهبران چې هلته کورنۍ وي او بزنسونه ولري، نو دوی څنګه کولی شي د پاکستان په مقابله کې شی وکړي؟ او دوی هلته نمک خوړلی ده، دوی هلته روزل شوي ده، دوی کسان ده، دوی هلته د دوی د پاکستان د پاسپورټونو په مرسته دوی واک ته ورسېدل، سفرونه یې کوله، او څنګه دوی اختیار لري چې د پاکستان خلاف شی وکړي؟
ډېر زیاته مننه شیرزای صاحب. دې بحث ته بیا هم دوام ورکوو. دا شیبه په مستقیمه اړیکه له اسلام آباد نه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان وصل دی. طاهر خان، غواړم پوه شم چې په پاکستان کې د وروستي پرمختګ په اړه غبرګونونه څه دي؟ ورځپاڼې څه وایي؟ سیاستوال څه وایي؟ ګوندونه څه وایي؟ اسلامي او غیر او سیکولر ګوندونه، د دوی دریس څه دی؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او اوریدونکو ته. ګوره، پاکستان خو چونکې رسمي تر اوسه پورې د دې بریدونو په اړه باندې څه دي ویلي، نو بحثونه هغه عمره نشته څومره چې د یو رسمي بیان نه وروسته عموماً کله راځي. البته پاکستان کې اوس چې کوم یو غیر رسمي د ټولنیزو رسنیو ځینې حسابونه اکاونټونه جوړ شوي دي چې هغه د پاکستان امنیتي ریاستي ادارو ته هغه نږدې ګڼل کېږي، په هغه باندې البته نن سهار نه دغه رنګې دا خبرونه دي چې دا بریدونه شوي دي د پکتیکا او د خوست ذکر کېږي. نو هغوی پکې البته بیا دغه البته چې کوم د افغانستان د طالبان د حکومت لخوا بیانونه راغلي دي، رد کړي دي چې دغه همېشه خپل هم په دغه اکاونټونو کې منلي چې دا کار دي کړی دی. البته دوی دا خبره کوي چې د دوی کوم وسلوال مخالفین یا دغه یو قومندان چې یا څو د دوی نوم هم په دغه ټولنیزو رسنیو باندې یاد شوی دی، نو ډېر زیات البته ځینې راپورونه شته خو شوي دي په ځینې وسلوالو مخالفین رسنیو اکثر چې د پاکستان د فوج د خوا رسمي بیانیه نه خبره شوی یا د بهرنیو چارو وزارت له خوا، نو بیا دلته دا سي عموما پاکستان رسنۍ میډیا هغه ته دغه نور کیږي.
طاهر خان، اوبخې په ځینو رسنیو کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس او ځینو نور رسنیو د پاکستان د پوځي چارواکو له قوله چې البته نمونه نه دی یاد شوی خبر ورکړی چې هغه ویلې دي د حمله تایید کړی دي.
نما خو تاسو ویل چې د اسوسییټډ پریس نه زیات مهم د پاکستان د امنیتي ادارو هغه ټولنیز رسنیو باندې کاونټونه دي چې هغه غوي سهار په خپل باندې وی چې دا حمله شوه، دا حمله دی کړی دا په ځینې یاد کړی دي زیاده دا هم کوي چې په دې کې د دوی وسلوال مخالفین دي په لخوا کړی خدا نه وایم. او د اسوسییټډ پریس خبر کوي یا د نور خبره کوي، نو هغه باید چې هغه یو خبر ورکړي، نو هغه لپاره خو یو قوي یو سرچینه دی ولري دومره مهم خبر لپاره یو نوم ولري، نو هغه رسمي لکه دغه بیان ته مونږ نشو ویلې. خو ما تاسو ویل چې رسمي بیان راشي نو بیا د پاکستان رسنۍ هغه زیات هغه رپورټ هم کړي او بیا هغه باندې بحثونه هم شروع شي. زما خیال پاکستان ځکه تر اوسه پورې رسمي نه مني چې بیا مني، نو بیا پاکستان خدا وایي چې دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا کرخه نه ده، دا رسمي پوله ده، نړیواله پوله ده، نو چې بیا تر نړیواله پوله نه تیری کې او په یو بل هیواد کې ته حمله کوي او بیا هغه ته خدا بیا حق هغه لري چې هغه پتا باندې بیا جوابي حمله وکړي، نو معنی دا ده چې پاکستان اوس پورې په دې باندې خاموش دی.
ډېره زیاته مننه. او د سیاسي ګوندونو له خوا تر اوسه پورې بیا هم څه نه دی ویل شوي په همدغه وړو خبرو چې ځینو چارواکو په خپلو تاسو په وینا په سوشل پاڼو کې چې کوم مطالب خپاره کړي؟ تر اوسه پورې سیاسي ګوندونو دلته د تحریک انصاف ګوند دی، هغو په حکومت کې پاتې شوي دي، یا نور ګوندونه دلته اسلامي ګوندونه دي چې له طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې لري، هغو هم تر اوسه پورې څه نه دی ویلي همداسې؟
نه، چې ځکه ما لکه یو خدای خپل هغه رسمي رسولونه بیانونه خپاره کیږي، بیا په ایکس پاڼه باندې هغه باندې ځینې وخت بیانونه چې خپاره شي هغه لکه بیا رسنۍ او بیانونه تر اوسه پورې ځکه موږ مانو نه دي لکه دغه تاسو د خپل ګلته تاسو یا نور ډول نه خو بیانونه نه دي راغلي. ما خالي دي به منتظر کی چې فوج وي او بهرنۍ چارو وزارت وي یا وزیر اعظم وي یا بل څه وي، تر اوسه پورې څنګه دغه خواسته نشته، نو دغه بیانونه هم نه دي راغلي. مطلب په سوشل میډیا باندې په ټولنیز رسنیو باندې پاکستان کې دا موضوع ډیره توده موضوع دا وخت نه هر څلې په باسن دي کوي او جرنالستانو ډیر ځات په دې باندې نکل کړی دي، لیکن هغه طرف نه سیاسي جن لاس نه دی ویلي.
مننه طاهر خان، یو لنډه پوښتنه ورسته دا چې د پاکستان د پاوځ متقاعد منصبدار ډګرمن محمد علي په نوم یو پخوانی منصبدار دی، د بیا هم امغه د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې د پاکستان د پاوځ لخوا پر خوست او پکتیکا بمباري به له شک دغه په وینا د ولسمشر اسف علي زرداري له هغه ژمنې نه ورسته شوي چې تقریبا 24 ساعته وروسته د دل د ژمنې نه دا بمباري وشو چې د ویل چې د خپل سرتیرو غچ به اخلي. یعنی دا څومره احتمال لري چې دا مستقیما د هموغو حملو په ځواب کې وي، د میرعلي د حملو په ځواب کې؟
ډېر احتمال شته چې دا هم دغه د ولسمشر د بیان او د هغې نه وړاندې چې کله په میرعلي کې حمله شوې وه، ځکه چې آصف زرداري دا خبره چې کله د میرعلي دوه فوجي افسران د هغوی جنازې وې د هغې وروسته کړې ده، نو داسې ځکه هغه پاک د غچ خبره کړې وه، د غچ معنی خو هم د پاکستاني طالبانو ته اشاره وي. نو دا ډېر احتمال شته ځکه چې حمله لویه وه، اوه پاکستاني فوجیان پکې وژل شوي دي، او بیا دلته ګوره په پاکستان فورس کې دنه نه هم دی یو فشار خو وي چې دا طرفات راخلي د دې حملې نه سره د سیاسي حکومت ته اوسه دا فیصله داسې فیصله د سیاسي حکومت د اجازه نه بغیر بالکل نه کیږي. لیکن دا ځکه یو ښه کار نه دی شوی چې پاکستان کې نوی حکومت وو، نو داسې یو هیله وه چې دوی به افغانستان کې طالبان حکومت سره اړیکې ښه کړي. او تاسو ګورئ د تیر څلور ورځو کې له پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ رابطه شوې دي، ملاقاتونه شوې دي، سعدي افیر نازیم العلوم کندهار ته راغلل، ملا شیرین سره ولیدل، عامر خان متقی اسحاق ډار تر پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ټلیفون وکړ، او در نو په دې بیانو کې تاسو ګورئ نو د دواړو غاړو نه د ښه تعلقاتو خبره شوې. لیکن نن چې کوم کار شوی دی زما خالي هغه شین د جانو رسید.
له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم طاهر خان. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان او چې په دې بحث کې ګډون کاوه، خو موږ خپل ملمنو سره باسته دوام ورکو. انصاري صاحب، د طاهر خان خبري هم تاسو ورېدي چې دوی وایي په داسې حالت کې ښه کار نه دی شوی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکی ترنګلې شوې دي. څه کېدای شي د دوړو هیوادونو ترمنځ څه پیښې دی شي؟
بله، واقعاً دا کار غیر متوقع و ناوړه کار دوی ترسره کړو، او بیا د هغې غږ نه وروسته چې د پاکستان نوی ولسمشر آصف علي زرداري اختار ورکړو، د هغې اختار نه وروسته دغسې کار کېږي، معنا دا چې دوی د جګړې لپاره لا تر مخه تابعیا درلوده، زړونه یې ډک و د افغانستان خلکو ته او شته حکومت ته، او دغه کار یې ترسره کړو چې دا یو ستر جنایت دی. د افغانستان خلک تل د پاکستان د دوست ولس سره د ښو اړیکو، که هغه کلتوري اړیکې دي، که هغه علمي او فرهنګي او اقتصادي اړیکې دي، که سیاسي اړیکې دي، د ښو اړیکو غوښتونکي دي. مګر موږ وینو چې د پاوز او استابلیشمنت د خوا چې کوم لاسپوڅې حکومت راشي، هغه هماغه عزائم تکراروي، هماغه پیخي او ناکردي تکراروي د پاکستان پوځ او استخبارات کې. دا د دې نه معلومیږي چې دغه راغلی حکومت که ولسمشر دی او که صدر اعظم او کابینه ده، دا ټول د انسای او د پاکستان د لاسپوڅي دي چې دلته راوسته او انسټالې کړه کېنه، او هر هغه څه چې هغوی ورته وایي اوس د دې لاسپیکرونو نه کار اخلي. افغانستان د خلکو غوښتنه د پاکستان د مسلمان ورور ولس نه دا ده چې په خپل حکومت
ار راولي تر څو د درستنه اتونه نور لاس واخله. ډیره زیاته مننه. بیا هم انصاری صاحب، تاسو مخکې مووریدل په راپور کې چې د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد هم خبرداري ورکړې ده، پاکستان ته ویلي دي چې د داسې یو حالت به پیښ شي چې بیا به پاکستان هم د هغه د کابو کولو توان ونه لري. لدینه مقصد څه کېدای شي؟
دغه نه مقصد حتما دا دی چې پاکستان یو ورنه دوه لاس ورنه، بلکې په لسګونو وارې د افغانستان په خلکو بریدونه کړي، د افغانستان خلک به نور دری متل دی وایي تنګ آمد به جنګ آمد، نور به د خپل سر او د خپل سرنوشت خوندي تابه لپاره د خپلو خلکو د مشروع دفاع لپاره میدان ته دنګي، او بیا چې د هغې نه هر څه جوړ شو پړه به یې په پنجابي اړخ وي، د پاکستان په پوځ او استخباراتو به وي، او زیان به یې او تاوانونه به یې هغوی بیا پرې کوي. موږ فکر کوو چې اوس دلته که حکومتی اړخ دی او که ولسی اړخ دی، دواړه زیانمن دي. د حکومت چې د خلکو د نمائندګۍ دعوه لري، د خلکو د امنیت دعوه لري، د خلکو د سر او د مال او د ژوند د خوندیتابه دعوه لري، دوی باید په لومړي قدم کې لکه څنګه چې غبرګون خو د عوام ریدل چې په غبرګون کې په هغوی بریدونه کړي، مګر دا بریدونه باید په اساسي ځایونه وي، دا باید په پنجاب وي، دا باید پنجاب ته سرزنیش ورکړي او پنجاب ته داسې ګزارونه ورکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان پر لور کاږه ونه کتلی شي. که دوی نشي کولی، بیا د افغانستان خلک او د افغانستان ولسونه کولی شي خپله دفاع وکړي.
ډېره زیاته مننه. شیرزای صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخ تجارتي اړیکې دي، ترانزیتي اړیکې دي. د افغانستان تر ټولو زیات تجارتي مالونه د پاکستان له لارې تیریږي. د دې وضعیت به په دنوي حالت کې څه کیږي؟
ګوري، د تجربه ثابته کړه چې هر کله چې کوم ستونزه وو، پاکستان لاره بند کړې ده. افغانستان هېڅکله دغه توان نه درلود یا دا کار نه دی کړی چې د پاکستان په مخ خپله دروازه وتړي یا دا ترانزیت لاره وتړي. هر کله چې دا کار شوی، د پاکستان دا کار نه کړی ده او په افغانستان هېڅکله دا کار نه دی. اوس هم دا کار په افغانستان لخوا به نه کېږي، که څه کېږي بیا هم پاکستان هغه مخکې غونې ده. خو زه فکر کوم چې دا ټوله برنامه د تاسو وګورئ چې سوله د مخکې یو هندي هیات لار کابل ته، دوی مرکې وکړه، دوی وکتله. پاکستان فوج او استخبارات غواړي چې د طالبان او هندوستان اړیکې لږ ښه شي، او پاکستان هندوستان ته غواړي چې وښیي چې طالبان او پاکستان منځ کې دښمني پیدا شوې ده، چې طالبان نږدې شي هند سره، او د آی اس آی او د پاکستان نور اهداف او برنامې چې د توریستي ډلې په ذریعه لري چې هندوستان باندې عملي کړي، دوی غواړي چې هندوستان وغواړي چې لکه چې هندوستان د پاکستان او طالبان منځ کې دښمني پیدا شوې ده. دا لویا استخباراتي لوبه ده په منطقه باندې.
انصاری صاحب، ستاسو اټکل څه دی؟ که داسې یو حالت پیښ شي، خدای دې نه پیښوي، ولې که چیرته پیښ شي، نو څه دی یو د څه ډول یو حالت اټکل کولای شي؟
موږ فکر کوو چې د پاکستان ولس به له عقلانیت کار واخلي، خصوصا هغه زموږ ورونه پښتانه چې په سیمه کې پراته دي، په حکومت به فشار راوړي چې هغوی له دغې جنوني حالته ووځي او بیا دغه کارونه تکرار نه کړي. زه هیله من یم چې دغه مسایل به په سوله ییز ډول حل شي، او هغه بریدونه چې ټي ټي پي په پاکستان کې دننه کوي، هغوی خپل کار دی، هغوی دې هلته کنټرول کړي. د افغانستان سره نه تړاو شته، نه د افغانستان خلک پرې کې ګرم دي.
مننه ډیره زیاته. قدرمن اوریدونکو، د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاري او همدارس د چارو بل څارونکي نثار احمد شیرزای و چې په 25 دقیقې اونیس بحث کې را سره ول. تاسو هم مننه کوو چې دا بحث مو تر پایه واورید.
Jaanum sazum stadim bo parwanayum. Jaanum sazum isadim.